السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې. پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل ایران به هیڅکله د اسرائیل د بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې له اسرائیل سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکي شوی وو په ځواب کې وویل هغه هوښیار کسان چې ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښون کې ژبه خبرې نه کوي. د ایران ولس چاته نه تسلیمیږي. هغه خبرداري ورکړ چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بېل شکه نه جبرانېدونکې پایلې ولري. نن شپږم ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوو ته تلفات اوښتي. د ایران خواته د شاوخوا شپږ سوه کسانو وژنه تایید شوې او اسرائیل بیا ویلي چې د دوی خواته یوازې څلوېښت تنه وژل شوي. سلګونه کسان دواړو لورو ته ټپیان شوي هم دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لري. ګروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. په ایران کې د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړپوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسی سینن ته ویلي ایران د کلونو اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویل ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانل یا پخوانی ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا د سوداګریزو توکو په لیک درالیک او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیاو خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابات ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره زمینه برابره شوې. او د روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې په کیف کې او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسان وژل او له سلو څخه زیاتې نور ټپیان کړل. مخکې له دې د مختلفو ادارو چارواکو په کیف کې د مړو شمیر څوارلس یا پنځلس ښودلی وو. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل لپاره یو له خنړۍ او بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مهال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سې شمې په ورځ په کاناډا کې د جی او یادولو صنعتي هیوادونو په سر مشریزه غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سخت اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ترامپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ته ستون شو چې د اسرائیل او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام ستړي مشوي ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د منصور سيا محمودي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کوم. ځوانان هغه قشر دی چې کولای شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیر نفوس ځوان دی خو ځوانان ته ډیره بیکاره دي او دغه ځوانان نورو هیوادونو ته د کارونو په لټه باندې په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ځي تر څو هلته کار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له یو چینایي شرکت سره چې تمه وه په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي یو کاري قرارداد هم لغوه کړی دی. خو دغه ځوانان چې په افغانستان کې د څنګه کولای شي کاري فرصتونه خپله ایجاد کړي، کومې داسې حل لارې شته چې د ځوانان د هغې نه په ګټه اخیستو سره د ځان او په ټولنې کې د نور د پرمختګ لپاره یو څه حل لارې رامنځته کړي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره شته، اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهئ او که داسې حل لارې ذهن ته درځي یا که ستاسې په سیمه کې کوم ځوان داسې نوښت کړی وي چې له هغې مخې د ځان او نورو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي وي، موږ سره په دې اړه خپل نظرونه شریکولای شي. د اقتصادي چارو شنونکي پوهان بشیر دودیال او د اقتصادي ټولنیزو چارو پوه عبدالوفی نایب سیر سره نن په خبرونه کې دي. تاسو دواړه قدرمند ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. دودیال سیر که تاسو سره یاستې، تاسو ستړي مشي، پیل بل تاسو سره وکړو. موږ وایو چې افغانستان ځوانه ټولنه ده، ځوانان پکې ډیر دي او چرته چې ځوانان ډیر وي هلته، یعنی دا په دې معنی چې بشری منابع شته او کار ته هم یو څه زمینه برابرېږي، ولی په افغانستان کې دغه ځوانه ټولنه کار نشي پیدا کولای او په دې لټې دي چې ووزي؟ ستاسې په باور باندې سره له دې چې افغانستان ځوان دی، ځوان منابع بشري لري، ولی ورته کار نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېره مهمه مسأله مو وویلې. نن ورځ هیوادونه چې حساب کوي او د دوی دغه په نړۍ کې چې دغه دریز ثابتېږي، د اقتصاد له مخې مالي توانایي او د دوی دغه کاروبارونه او په دې مسایلو باندې حساب کوي، اوس څوک د جغرافیې په پراخوالي او په نظامي لښکرو په دې باندې ډېر حساب نه کوي. البته اقتصاد د یو هیواد دفاعي قوت او لښکر او دې باندې هم تاثیر لري، اما دا ټولو کې بیا د اقتصاد مهم دی چې د مملکت دفاعي قوت او تعلیم و تربیه او صحت او زیربنا او دا ټول ښه کوي. خو افغانستان متاسفانه د څو حالات کې د چې اقتصاد ښه نه ده او د خلکو لوی مشکل خصوصا د ځوانانو دا ده چې ورته د استخدام فرصتونه نشته دي، او په دغه شي وضعیت کې چې دغه وشي تاسو دا تمه نشي کېدلی چې د استخدام فرصتونه برابر شي، او زمونږ دغه تولیدي مهمې منابع او د اقتصاد هغه ډېر مهم عوامل چې عبارت د ځمکې څخه ده، عبارت د اداره کول او مدیریت کول دي، سرمایه او بشري منابع دا په ډېر ښه شکل سره ترکیب کېدلی نشي، امکان نشته ده. زمونږ که په سرمایه باندې وغږیږو، افغانستان کې پیسې شته، ولې نه؟ دغه اوس هم ښه زیات ډالر راځي په مختلفو طریقو باندې راځي. زمونږ دیاسپورا، زمونږ هغه هیوادوال چې په خارجو هیوادونو کې دي، د یو رقم له مخې، د یو عادت له مخې نه، دا څو موده مخکې چې نشر شو، دوی په ظرف کې شپږو میاشتو کې یو اشاره اتیا دا شپږو میاشتو تېرو شپږو میاشتو کې یو اشاره اته میلیارده ډالره دوی دغه د منیګرام او د حوالو له لارې خپلو خپلوانو ته لیږدي. دا ټول په حقیقت کې د افغانستان اقتصاد ته تزریق کېږي، او دغسې هم ډالر له نورو ذرایعو نه افغانستان ته ځي، او په داخل کې هم دولتي عواید شته دي، څه ناڅه موږ صادرات هم لرو. اما د دې تر څنګ هغه سرمایه چې د افغانانو په خلیج هیوادونو کې چې دغه د اوس د ګواښ سره مخ ده، هغه خواران هم اوس وارخطا دي. حتی د پاکستان په کراچۍ کې او ډېرو ځایونو کې، په ترکیه کې، په دې ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، خو هغه سرمایه په افغانستان کې په دوران کې نه ده، او خارجیان هم اوس په دې شرایطو کې علاقه نه لري او نشي کولای. دوی دا مسؤلیت نه فزیکي لحاظ، نه احساسي لحاظ، دا مسؤلیت نه احساسي چې دوی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نو په داسې یو حالت کې چې داخلي او بهرنۍ سرمایه ګذاري نه وي، په داسې یو حالت کې چې د افغانستان داخلي منابع لکه معادن، لکه زراعت، لکه صنایع، حتی دغه عادي لاسي صنایع، دا د دېو دپاره پالیسي نه وي، د دې ملاتړ ونهشي، دا حمایه نه شي، نو په هېڅ صورت سره دا تحرک په دې کې نه راځي. د هغسې د بشري منابعو په برخه کې څه وګورو، بشري منابع د روزنې، ترینینګ او د کیفیت لحاظه ضعیفه دي په مقایسه د هغه ظرفیت او توانمندي چې نور ملکونه بشري منابع لري، موږ هغه نه لرو. او بیا د دې نه برعلاوه دغه ټیټ کیفیت د بشري منابعو هم چې ده، دوی حراسانه دي، تشویش کې دي، یو رنګه په دې فکر کې دي چې څنګه د وطن نه ووځي. نو په هغه حالت کې چې ثبات موجود نه وي، ولو که دغه دوی کیفیت بشري منابع هم دي، دوی هم نشي کولای چې په کاروبارونو باندې بوخت شي. دا ټول هغه عوامل دي چې متاسفانه نه نتیجه داشت راوته ده چې بیکاری نه اوازه ده چې رفع نشوله بلکې د زیاتېدو په حال کې ده او د ځوانانو بیکاری اوازه ده مطلق بیکاری نه ده موسمی بیکاری هم شته او فرصتي ده د کار او پټ بیکاری ټولې لیدل کیږي متاسفانه نو تاسو یو مشکل خو شته ده واقعیت
مدنه دودیال سب تاسو به تر وګرځم نه بیسه سب که تاسو ته وایست لکه څنګه چې دودیال سب یادونه وکړه افغان ځوانان په کافی اندازه اقتصادي پوهاوی نه لري یا لکه څنګه چې په نور هیوادونو کې منابع بشري ترند شوی دی او په اقتصادي چارو باندې پوه دی افغان ځوانان دغه پوهاوی نه لري تاسو چې د شرایط له نږدې ګورئ په اوس وخت کې په افغانستان کې څه وضعیت ده او دغه ځوانان چې اوس زده کړې کوي دوی په کافي اندازه کولی شي لکه څنګه چې نړۍ مخ ته روانه ده داسې تحصیلات ترلاسه کړي یا حداقل وکولی شي دوی کاري فرصت ایجاد کړي
سلامونه وبخښئ چې زما موبایل قطع شوی او بیا وصل شوم که پوښتنه تکرار کړئ پلیز
وبخښئ پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس مهال لکه څنګه چې دودیال صاحب یادونه وکړه اوس موږ منابع بشري یا په ټوله کې کم ځوانان چې دي په کافي اندازه پوه نه لري یا دوی هغه څنګه چې په نورو هیوادونو کې ځوانان زده کړې ترلاسه کوي دوی نه دي ترلاسه کړي تاسو شرایط له نږدې څارئ په افغانستان کې اوس څنګه وضعیت ده آیا فکر کوئ کوم ځوانان چې اوس زده کړې کوي پوهنتونونو ته ځي یا مکتبونو ته ځي دوی به په آینده کې وتوانیږي یو کاري فرصت ایجاد کړي لکه اوس ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده څومره دا ځوانان کاري چې یو کاري فرصت رامنځته کړي
ډېره زیاته مننه ټولو اورېدونکو ته او استاد ته پوره درناوی باندې یو څه چې په دغه تیرو څلورو کلونو کې موږ درکړې دا او عملنی مشاهده کوو هغه یو حس یا ذهنیت د ځوانانو ته پچکاری شولو او هغه زم مثبت انګیرم هغه دا دی چې ځوان په دې باندې پوه شولو یا د ټولنیز رسنیو لارې یا د کومبلی وسیلې لارې چې حکومتونه یا دولتونه نشي کولای چې ټول ځوانانو ته دندې وظیفه ورکړي یا استخدام رامنځته کړي یو قسم ذهنیت د کاروبار رامنځته شوی دی په ځوانانو کې په ټولنه کې دغه یو هغه ډاینامیک یا اړخ دی بلې علت د دې کار چې دی هغه دا دی چې په افغانستان باندې تحریمونه دي او د ځوانانو ته بار بار دا سوال شول چې دغه تحریمونه نامعلوم دي دوام به ډیر او دوی مجبور دي چې کاروبار وکړي زه ګورم چې اکثره ملګری چې کاروبار شروع کړ ناکام شو دا غي نسبت او ډیره ملګری چې دي کامیاب شول نو دغه یو څو لته دي چې ځوانانو ته خوشبختانه حالات په افغانستان کې اقتصادي حالات منفی طرف ته دي خو دغه یو منفی په ذات کې داسې شو چې ځوانانو دغه ذهنیت هدا اقل ورکول شو چې حکومت دزګا نشي کولای چې ټولو ترې دند ورکړي او په یو نړۍ کې داسې نه دي بلکې په هنتونونو او زده کړې تعلیم دا باید په دې طریقه باندې وو چې د نورو ځوانانو ته د کار فرصتونه ایجاد کاندي هغه ته مشغولتیا او کاروبري بوختیا وې رامنځته کی او هدا اقل د خپل غ تعلیم باندې وکول شي چې نورو ته زمينه را مساعده نه کې نو خپل ځان د پاره خو د کاروبار جوګه شي او بل دغه عموما زما په نظر باندې شخصي هغه زما هغه ټوله تجربه او څه چې ګورم مشاهدات هم دادي چې سړی په دا تمامونه کاندي چې زه ما انجنیری ویله ما اقتصاد ویله ما د کرنې برخه ویله او ما ته د حکومت بند راکی بلکې زده کړې په سمه طریقه باندې وشي او ذهنیت د کاروبار وکول شي نو زمونږ د کرنې فارغ زمونږ د اقتصاد فارغ زمونږ د انجنیری فارغ ول شي چې په نن ورځ کې چې خصوصي سکتور ته زمينه ډېره مساعده ده لارې چارې او شوې ډېرې دي د کولې شي چې په دغه برخه کې کاروبارونه ایجاد کاندي او نورو ته هم د پوسټیو فرصتونه رامنځته کاندي
مننه تاسو ته بیرته راګرځم دودیال صاحب لکه څنګه چې نائب سي صاحب ولې ځوانان کولای شي هغه کوم زده کړې چې کړې دي هغه چې با سواد دي یو څه نڅي یو څه باندې پويږي دوی ځنی حل لارې پیدا کړي کار وکړي روسه به نائب صاحب نه کوم نمونه هم وورو چې داسې ځوانان چې دوی مختلف فکر کړی وي او یو کاروبار جوړ کړی وي که دوی څوک پیژني دا غي پړیا د ونه وکړي خو کچري یو ځوان وغواړي ل سفر نه پیل کړي په خصوصي سکتور کې چې اوس ورته په افغانستان کې یا په خاورته او زمينه برابر و څنګه کولای شي ځان ته داسې یو حل لار پیدا کړي چې هغه نه مختلف شي
ډېر ښه خبره مو کړله ځوانان باید نوښت وکړي ځوانان باید په خپله تحرک ولري په خپل چستو جوګر اوسي او دا فرصتونه ولټوي. موږ پوهیږو چې په ټولنه کې ستونزې او مشکلات شته دي. موږ ته هم دا مزمنانو ته ویلي دي چې دا پوهنتون ویل تحصیل او دا حتما په دې معنا نه ده چې تاسو ډیپلوم او شهادتنامه واخلئ او بیا مې او دفتر کې کښېنئ او صادره وارده او دا به کوئ. دغه تحصیل او زده کړه دا فقط د دې دپاره هم ده چې تاسو ځان وپېژنئ، خلق تعالی وپېژنئ، ټولنه وپېژنئ، خپل خلک وپېژنئ، ژوند سره ډېر ښه ځان عیار کړی شئ. زده کړه د دې دپاره هم ده. او پاتې شو نور کاروبارونه د دولتي البته د استخدام و کارونو په دې برخه کې دولت، خصوصي سکتور، مؤسسات، نړیوال مؤسسات، لوی پروژې دا ټول رول لري. خو مشکل دا ده چې د افغانستان اقتصادي زیربنا ډېر ضعیفه او ډېره لړزانه ده. خصوصي سکتور په هغه وخت کې ډېر ښه کار کولی شي چې یوه ډېره ښه رڼا او روښانه پالیسي موجوده وي. په هر حالت کې بالاخره نهایت هر څه راجع کېږي دولت ته. دغه د خصوصي سکتور قوانین هم دولت تاییدیی او که کهیه او در خصوصی محسات هم چه کل سب پیده دولت تره. نو تا بیا کل متکیلی پا یا وقتی اقتصادی زیر بنا بنده چه اغا لوه لاری دی، اغا هوایی ده گرونه دی، اغا دی برق محیا والای ده، اغا یو گرخ منظم بانکی سیستم ده، اغا مالی مؤسسات دی چه دا کل موجودی پا در فضا که بیا خصوصی سکتور دیر خواده کهی بیا پم دغه حالت کې چې قوي زیربناوي او پالیسیګانې معلومې وي، دغه حاکمیت ثبات ولري. دوی بیا خصوصي سکتور ډېر ښه راهنمایي کوي، ډېر ښه تشویقوي هم. اما دغه حالات نشته که اوس خو بعضې ځوانان ډېر ښې روحیې لرونکي دي، نوښت لري. د دوی نهایت تلاش دا و چې دغه د خدماتو په برخه کې څه کارونه وکړه او بالاخره دا نور د اشباع حد ته ورسېدلی. حال دا چې موږ دا تلاش کوو، دا وایو چې په ټولنه کې باید د تولید برخه د اجناسو د تولید او د خدماتو د عرضې ترمنځ یو تناسب موجود وي. خدماتو مثالونه دغه دي چې مثلا ځوانان هوټلونه جوړوي، د بعضې عمده فروشیانه ځینې اجناس اخلي او د بیا نورو ځایونو کې خرڅوي، یا د ترانسپورت برخه او دا مسئلې دا په خدماتو کې حسابېږي، دا هم ضروري دي. خو هغه رول چې د اجناسو تولید راځي په ټولنه کې او اقتصاد باندې دریږي، هغه متاسفانه نشته. حال دا چې موږ دا امکانات لرو د لاسي صنایعو د ډېرو ساده اجناسو د تولید د نیولې د باغداري تر محصولاتو، د مالداري تر محصولاتو پورې چې موږ دا تولید کړو، تولید ته اشد ضرورت ده. ځکه اوس خو په افغانستان کې متاسفانه
په بخښنه سره دودیال صاحب، د تولید یادونه مو وکړه. ځینې یوازې ښځینه وو دغه سوداګرو سره وو، کمې ښځې چې دغه لباس ګنډي، غاړې جوړې، قنداري غاړې یا دا نورې خمکدوزي کوي، دوی سره چې موږ په دې وروستیو کې خبرې کړي، دوی شکایت کوي چې موږ تولید لرو، تقاضا ورته نشته. ده د دې خلکو لکه چې څوک اقتصادي توان ونه لري او چای واخلي، فکر کوي دا تولید بیا ګټور ده؟
دلته خو اوس یو زنجیر شکل ده، صحیح ده چې تولید وشو، د دې لپاره اوس مارکیټینګ هم ضرور ده. اما متاسفانه مارکیټینګ موږ همدغه د لاسي صنایعو تاسو مثال وویلې، پخوا موږ د لاسي صنایعو کې نه یوازې دا چې دوخت و خامک و دا و قالینې وې، دغه د مزري بعضې دا ټوکري و پکې و، دا مسایل و، دا کاشي و، دا سالف کاشي کنه، څومره ښایسته صنعت ده، ډېر ښایسته ده. دا موږ درلودل د دې دپاره یو مرکز و په دغه شارینه و کې صنایع امپوریم، صنایع ملي ورته ویلي، د ملي صنایعو امپوریم، دې دومره رول درلودل دا ټول تنظیمول د دوی د اکثر. البته په هغه وخت کې افغانستان کې دا د توریزم صنعت هم ښه و، هم دوی ته داخلي مارکیټ برابرېده. دا د شارینه و دوکانونه، تاسو باور کړئ دا پارک شارینه و، د دې په پیادرو کې به یو څوک کېناست، څادر به هوار کړ، یو دوه زړې کټوي، یو دوه مرۍ، یو دوه ګوتې، دا به دا د اطرافو شاوخوا هغه د زیانو کې خودلې په هغه وخت کې به د ورځې لس پنځلس ډالره ورته پاتې وو، هغه وخت کې لس پنځلس ډالره ډېر شی وو. نو د توریزم و بازار و محیط اقتصادي فعال و په مجموع کې زیربنا هم رنګ مخپخه کېدو وه، سیلوګانې جوړېدلې، ښارونه انکشاف پیدا کوو، د خارج سره روابط و، خصوصي سکتور تر څنګ نړیوالو مؤسساتو هم په افغانستان کې په هغه وخت کې ډېر رول ادا کوو. نو دغه لاسي صنایع په هغه وخت کې یو رنګه په انکشاف و، او خصوصا د افغانستان لاسي صنعت ډېر ښایسته صنعت و، ډېر ښه شهرت پیدا کړی. زموږ قالینې ده، قالینې ده بهترین لاسي صنعت و، تر اروپا او تر لندنو په دې ځایو پورې شهرت درلوده. پوستین، افغاني پوستین په ټوله دنیا کې شهرت درلوده او ډېر زیاته تقاضا ورته موجود وه. مشخص مونږ دې همدغه دوه مثال تاسو ته وایم، زموږ قالین ورو ورو په افغانستان کې حمایه نه شولې، دا خارج کې جوړېدلې، اوس دا صنعت رانه نورو خلکو واخیسته. هغه افغاني قالین هم چې دي را متاسفانه د نورو ملکونو په مارک باندې خارج کې ځي. نو په دې سره چې دا خو زموږ له لاسه ووتلو په دې رسم سره کوسین، هغسې صنعت، هغسې کلاوي کاشتکاري، دا زموږ خپل خلکو ته مهم نه دي ویلي چې تاسو دا خپل محصول واخلئ، حمایه کولی نه شو. دا د خارجي پلاستیکي ظرفونو په مقابل کې دې شکست وخوړ، حال دا چې پلاستیکي ظرفونو دا صحت لپاره هم ښه نه دي، عمره ښایست هم نه لري. نو په دغه برخه کې تدابیر نه لرو چې موږ دا حمایه کړی شو، بازار ورته برابر کړو. نن ورځ په اقتصاد کې مارکیټینګ، بازار موندنه، دا یو لوی بحث ده، او هغه خلک چې تر ټولو بې خبره دي د مارکیټینګ په برخه کې، هغه هم زموږ افغانان او زموږ دغه مربوطه ادارات. په دې حالت کې به موږ څه توقع ولرو؟ ما تاسو ته هغه مثال ویلي چې ما په خپله په دې کې کار کوو، دا زما خپل چشم دید ده په دغه شارینو کې، په دې کې چې زموږ لاسي صنایع څومره د رونق په حال کې وو، دغه شارینو چلېده په همدې باندې، او بیا د دغه تولیداتو تر څنګ هوټلونه هم وو چې دغه توریستانو به دغلته برخه اخیسته. یعنې د دغه تولید تر څنګ خدمات هم دواړه موجود، دواړه داسې متوازي روان وو. زموږ نه دغه د بې ثباتي له امله او د پالیسي د نشتوالي له امله دغه د خدماتو سکتور اصلي علاقه وښودله، او هلته لاړو ټانګې ټیل جوړ کوو، هوټل جوړ کوو، دوکان جوړ کوو، پرچون فروشی شروع کړو، او دا د اشباحت ورسېدل، ځکه چې خوا کې ورسره تولید نشته ده، نوره سرمایه ګذاري نشته ده، او رهنمایي نشته ده. نو په داسې متاسفانه یو مشکل سره مخامخ
شو. مننه دو دیال صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. اوریدونکي په تمه دوی به راوخلو، بیا به نایب صاحب ته ورشو. نو مور ته وخت لیلی کوم، زما لیکنې ولیده
فریدی خور کې سلامونه تا ته، او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیل.
ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. نو مستاسې په یاد نه ده خو اتمن هلمند نو زنګ وهلې.
الله دې خوشاله که خورجان، استاسې مشنه اوریدونکو عبد الهادا تلند هلمند ولا څخه خورجان غیر حاضری دي، بيخي به اندازې زیاتې سی ودی.
کارونه ډیر شي دی اتل صاحب، خوشاله شم چې ساسې غږ مې اورېده او تاسې پروګرام ته اړیکه نیولې ده. مهرباني ساسې نظر اورو، هلمند کې څال دی او ځوانانو کاروبار څنګه روان ده؟
الله دې خوشاله که خورجان، ځوانان خپل ته په کاروبار باندې اکثره د زراعت باندې اخته دي. دلته خلک د زراعت سره خورجان ډیر به اندازې مینه لري. و خبره ده چې دا غزوانان چې بهر ملکو ته پر دې سال خورځي، دا د مجبوری څخه دي، دا د مستی څخه نه دي. دا اوس دا د ما خورځ ما سره نه چې خورځان د دې بیا تینې کې چې د ایران څخه راغلي دي، یعنی په پاسپورت په ویزال تللی دي. یو کدل ځوانان ته خپل ملک خورځان کاروبار پیدا شي، نو ځوانان بهر ملکونو ته کې خو بدبختی دلته د خورځان چې موږ حکومت د خپل ځوانان د پاره مثال د خبري هغه ستنې دي کړي چې بعض ځوانان ته کاروبار زمينه برابر شي، ابل زمير تجاران پر دې سال خورځ موږ د ځوانان د پاره کاروبار نه دي برابر کړي. تاسو وګورئ په بهر ملکو کې دا تجارانو د خپل ځوانانو د لپاره غټ غټ فابریکې جوړ کړې دي، غټ غټ کارخونه جوړ کړې دي، خورجان د خپل د ملک ځوانانو پر کار کړې دي. مر تجارانو نه اته کړې د خورجان حکومت اته کړې د ځوانانو پر کاروبار کې.
په سیمه کې مو ځوانانو د سي خپل کم کار نه دا کړای کی، اواز هم دې ته پته مده چې باید کار پیدا شي، چې دوی کار وکړي، یا سوداګر فابریکې جوړې کړي، یا حکومت ورته دنده ورکړي، دوی خپل شیخونه دي کړی.
خورجان ما مخ اشاره وکړه چې مثال د اکثر ځوانانو چې په دازرات باندې اخته دي، خورجان د اکثر خلک پمبا ورته وای، اکثر کسان مالوچ ورته وای، خورکی دا وسند عدالت په علم کې مثال ځوانانو کړل، خو بدبختی دا د پردیس سال خور چې اوس هغه ځوانان دا مصرفونه په دغه کښتو کروندې کوي، هغه وخت چې زموږ حاصلات اصول ته ورسېږي، مثال د خبرې مو زموږ د لاس څخه وځي خورجانې هغه بایې ډېرې ټیټې سي، که اوس زموږ تجاران خورجانې دغه زموږ حاصلاتو ته مثال هغه که د زراعتي مثال که نور دغه غالین چې اوس دغه میلمه خبرې وکړلې دغه ته زمینه برابره کړي، خورجانې د بهر ملک سره قرارداد وکړي، نو ځوانان به هېڅ څوک زړه نه ښه کوي. پر دې سال خور مخکې په هلمند ولایت کې نه یوازې په ټول افغانستان کې خورجانې دغه مخادره مواد لکه تاریاک مثال د خبرې کوکنه دغه کړې کېدله، دغه هم ډېر ځوانان په کاروبار باندې بوخت کړي و. بدبختانه هغه چې بند شوي دي خورجانې دغه سره ډېر ځوانان بېکاره شوي دي، نو ځوانان
نظر نوی تسر به خدای پامانی وکړو چې بل اړین کې پته مده
خدای دې خوشاله که خورجان شه ژوند ته وارم دل پامان
من نه په مخه مخه بل اړین کې برخلو نمبر ته وخلې لکم زماري کې نیولې
بلونه تاسو تخنیکی هم ګران دا ټول خو ګورې دونکو ته وایم مخ په خیر
ستړی مشي جانان صاحب لفرانه
مننه پر جان خور خوشاله سم ډیر مودې ورسته مې در سره خبرې کیږي بخي الچا خبره است دې رقم نشته خبرون ته مل راځي
نه دا د خبرونې تر غلې ما دلته یو څه ستونزې جوړې شوې وې ځکه زنه توانې دم چې راشمو پروګرام کې تاسو سره خبرې وکم. جانان صاحب فراکې څه وضعیت د ایران د جګړې نه خو به افغان ځوانان بیرته راستانه شوي وي ایران کې چې کارون ته تللې و؟
بالکل دلته ستا تر اوسه خو لانه دې راستانه شي، ډېر هلته اوس هم کوشش کوي زنګونه وي وایي ډېر موږ په ویره کې وو، دغه زمونږ بېخي ډېر په ویره کې، نو کوشش کوو. بعضې بیا دا شکایت کوي وایي زمونږ نه پرېږدي چې دورې راسو، ډېر مشکل دی وایي راته ایران خلک وایي ایران دولت نه پرېږدي د ایران نه بهر ووځي، نو نه پوهېږي څه مشکل دی. خدا دې بل ډېر ځوانان دورې دي اوس هم هغه دورې دي، نو هغه هم دا وځي دورې راځي دې کوشش کې ډېر خلک د تور مخ د جنگ مخ دوی درې ورځې مخ کې لاړل اوس په هغه کوشش کې چې بده وطن تر تراس دلته وطن او خلوی غټ سپن چې دا د وطن کې بیکاری به خې زیاده د هیڅ کار هم نشته، ټول ځوانان بیکار تر لکه شته له روزګار شته ټول بیکاری دلته به خې ډېر شي د خپل په تلم دی چې ځکه چې نو اوس د کډوال راغله د پاکستان هغه کډوال د ایران راغله دخی کو غاډل چې هغه ټول پټا پودره چې دخی کسان ټول بیکار دي، ډېر مشکلات دي باید دوی مخنیوي ونیسي، دې مشکلات دې مخنیوي چې دولت زمونږ تجاران باندې دې مخنیوي چې خو زمونږ خلک دې داسې دي خور کې چې دلته تجاران بالا خپل دغه کې د بل چا غم نه کوي، وطن غم نست ور سره یا د وطن کې دغه خپل پیسې په بل وطن کې پر دې وطن کې پبریکي دغه جوړي خپل وطن کې پبریکي نه جوړي خرو پيم لري خور کې ساتلې نه وای چې دا د وطن په ګټه ماته هم ګټي وای زه دلته ولې جوړ کوم ګټه نه راته کې وطن کې وای ګټه نه کې تجارت هم لري دل خرو پيم لري پر دې وطن کې پاکستان او ایران کې هلته خو تجارت نه دا اوس موږ خپل واندې په ایران کې دکانونه لري ډیر بخ ډیر پیسې په ایران کې دا اوس موږ د هغه ځای زموږ دوانان ته کله کله وای تاسو موږ ته ایران ته لاس ته د دې په دکان کې شاګردان کوی په پبریکي شاګردان ولای نو دغه نو څو ځلې موږ دا سی موږ وای دوی ته هریان چې دوی ولې د خپل وطن کې دای کارلو دغه نه جوړه پبریکي دغه نه جوړه ایران کې جوړ کړی موږ خپلوان اول ته ځوانان بلی او د بل وطن ته او د خپل وطن کې نه جوړي چې دا ولې دی مشکل دی کته
مندنه کورودان ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه دی اړیکې نیولې و کبل څه خبره نظر نه لري تاسو سره بخته پمن یو کو ژوندی اوسې چې له فرانه دې اړیکې نیولې و خپل نظر در سره شریک کړو. نایب صاحب را سره دی که تاسې د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي د دوی غوښتنه او په ټوله کې انتقاد په هغه کسانو چې دوی سوداګر دي پیسې لري سرمایه ګذاري کولی شي او حکومت باندې دا ده چې دوی فرصتونه نه ایجادوي او په ځانګړې توګه سوداګر خپلې پیسې په نورو هېوادونو کې بندې کړي دي ځکه چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ستاسې په باور باندې دلته څوک ملامته دي؟ عام خلک او که سوداګر که حکومت؟ ځکه که چېرته حکومت منابع په لاس کې لري یا سوداګر پیسې لري ځوانان څنګه کولی شي دوی قانع کړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي؟
ډیره مننه او ښکلي نظریات. هغه د حکومت اړخ استاد ډیر ښه تشریح کړلو چې حکومتونه دي اوږدمهاله پالیسۍ دي فابریکې دي تولیدي سکتر دی. زه نه غواړم چې خبرې تکرار کړم، زه تقریبا څلور کاله د نړیوال بانک سره همدغه کوچنیو تشبثاتو برخه کې ما په تیر حکومت کې کار کول او دغه ولایتونو ته ما سفرونه بار بار کړی دي. زه راځم په هغه عملي بیلګو باندې. هغه د استاد خبره چې زیربنا او د شین په پریدو ځکه افغانستان کې جنگ او جنگ دی او دا کیسې شته دی او دغه اوږدمهاله پالیسۍ تر ډیر وخته کار نه کوي او هر دفعه نوي سیستمونه راغلي دي. مونږه کمیونیستی اقتصادی سیستم وکتلو، مونږه اسلامي اقتصادي سیستم وکتلو، مونږه د اوس کپیټالیستی اقتصادي سیستمونه ګورو نو پالیسۍ به لږه ټکنۍ به په داسې برخو کې ځوانانو باندې که فوکس وکړو عملی ګراوند ته راشو حالات وګورو. ګوره پکتیا ته لاړم، پکتیا کې د کونړ ځوانان راتلل هلته جنغوزي وال، خو حال دا چې د کونړ خپل ځوانان هلته بېکاره ناستو. نو ما ورته ویل چې دا عملي مثال دی، تاسو که د بېروزګارۍ نه سره ټکوئ، د فقر نه سره ټکوئ، نو ته په جنغوزو وهلو باندې ولې شرمېږې؟ مثلا زه د هلمند لشکرګاه مثال